کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دهیله چې د ژوند چارې مخېوي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د جنایي جرمونو په تور نیولی دي. دغه وزارت ویان عبدالنافی ټکور پرون نوې خبری غونډې ته وویل چې دا کسان ډیر د جنایي جرمونو او نشه توکو د قاچاق په تور نیول شوي او په خبره یې له دوی څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. پیښه هغه مهال وشوه چې څو تنه وسلوالو په اوو سیمه کې د کاتولیک عیسویانو په یوه کلیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او منفجره توکي یې وچوول. په ولسي جرګه کې د سیمې یوه استازی عدلیګي بیت مایلین ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف شوی دی. دا لا معلومه نه ده چې په دې حمله کې څوک لاس لري. پیښه داسې وخت شوې چې عبادت کوونکي پرون یکشنبه په کلیسا کې سره راغونډ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په جنوب ختیځه سیمه زاپوریژیا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیانو قدردانی وکړه. په دې کتنه کې د وژل شوو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زلنسکی دفتر وایي ولسمشر وروسته په سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډه کولو ته مجبوره شوي دي. د زایوریژیا یو محلي چارواکي ولسمشر ته ویلي چې روسي پوځیانو د دې سیمې نږدې 50% برخه اشغال کړې ده. بلورتا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د هدف ګرځولو ګواښ کړی دی. پوتین پرون د روسي یو دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل کلویدیت کیف ته د اوږده واټن وشتون کې توغندیو په ګډون پوځي مرسته ورکړي د اوکراین هغه سیمې به په نخه کړي چې تر اوسه پرې بریدونه نه دي شوي، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. او یو دریاتیا کلن جاپانی سړی له امریکا نه خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسېد او نوم یې د تر ټولو ډېر عمر لرونکي کس په توګه ثبت شو چې دا سفر یې په کښتۍ کې وکړ. د راپورونو له مخې کینیچی هوري د روان کال په مارچ میاشت کې د امریکا له سان فرانسیسکو څخه په بیړۍ کې سفر پیل کړ او دوه میاشتې وروسته د آرام سمندر له لارې جاپان ته ورسېد. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د رسنیو یو نړیوال بنسټ له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان خوشي کړي، خو طالبان بیا وایي
د خبریالان سیم نیول شوي د خبریالانو په وجه نه، هغوی دوسیې جرمي وي. خوشي سره ده یو بل هم خاطر پر کړېدونه وروسته کېدی چې خوشي.
هیواد ته راستنیدونکي پخواني چارواکي او سیاسي څېرې خپل خوندیتوب ته اندېښمن دي، خو طالبان ډاډ ورکوي
هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کېږي او دغه د مسؤلیت کارت خپل ډیر د اعتماد وړ کارت.
د طالبانو په وړاندې نوی غورځنګ سر پورته کړی. خبرونه کې تفصیل درکوو.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د هیواد په 20 ولایتونو کې انسجام رامنځته کړی دی.
او اوکراینی چارواکو د دغه هیواد ختیځ کې د یو مهم ښار نیمایي برخه بیرته نیولې ده. دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د ښځو د جبري مخ پټولو موضوع پکې څېړل کېږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومنې. د سار موضوع دا ده چې د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ یا آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادۍ په پرله پسې خرابېدو اندېښنه ښودلې. دغه انسټیټیوټ یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو نیول او زنداني کول هم غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې سملاسي نیول شوي خبریالان خوشي کړي. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې طالبانو 13 میاشت د مې په 24مه دوه خبریالان ونیول، خو له دوی یو خوشي کړ او بل لا هم د دوی په بند کې دی. طالبان بیا وایي چې دوی په ټوله کې د بیان ازادۍ تجمن دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو نیولو او زنداني کولو ته د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ خبرګون ښودلی. د انسټیټیوټ یو اعلامیه کې لیکلي د 2020 کال اګست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر خبریالانو فشار زیات شوی دی. اعلامیه کې زیاته شوې که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي، خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو، د دوی نیونې، ډارونې او په خپل سري توګه نیولو په دې هېواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړې ده. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ د مے په سلیر وشتما په افغانستان کې د ګردیز غږ رادیو خبریال جمال الدین دلدار او د صبح کابل ورسپانې خبریال علی اکبر خیرخوانی ولو ته اشاره کوي چې په خپل سری ډول ونیول شول. که څه هم اعلامیه زیاتوي چې علی اکبر خیرخوا بیرته خوشې شو، خو لا هم معلومه نه ده چې جمال الدین دلدار چیرته دی. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ په همدې نیټه د افغانستان په لویدیز هرات ښار کې د طالبانو د استازو لخوا د خبریال میرزا حسنی نیول هم یادوي او وایي په دایکندي کې د افتاب راډیو مسؤول هم وهل شوی، شکنجه شوی او اوس هم د طالبانو په بند کې دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو د مې په 9 په کابل کې د سلام وطندار راډیو خبریال رومان کریمي د 2 ساعتونو لپاره یوازې په دې پلمه توقیف کړو چې د ښځو له یو لاریونی راپور جوړاوه. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ له طالبانو غواړي چې هر څه ژر نیول شوي خبریالان له بنده آزاد، د دوی د نیونې او توقیف علت روښانه او تر خوا یې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې اعلامیې په غبرګون کې دا ادعا ناسمه بولي او وایي له رسنیو سره د دوی چلند ډیر نورمال شوی دی.
د خبریالان سیم نیول شوي او د خبریالانو په وجه نه، هغوی دوسیې جرمي وي. خو بیرته خوشی شوی دی، یو بل هم تر خاطر پرېدو نه وروسته کېدی چې خوشی خو دوسیې رسنیز کارونو پورې ارتباط نه درلود.
حدسه مو وکړه چې له پورته یادو شوو خبریالانو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې هم د بې پولې خبریالانو ټولنې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې او د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په خپل سر نیونې نیوکه کړې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن پاتې شي.
ومو ریدل چې د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ یا آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادۍ په پرله پسې خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه انسټیټیوټ یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو نیول او زندانی کول هم غندلی او له طالبانو یې غوښتي چې نیول شوي خبریالان سملاسي آزاد کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت له لوري هیواد ته د افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسیون ویاند وایي کوم کسان چې د دې کمیسیون له لارې هیواد ته راستنول کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې له ستونزو او ګواښونو سره مخ نشي. د کمیسیون ویاند احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د وزارتونو د مرستیالانو، والیانو، د پخوانۍ ولسي جرګې د غړو او سیاسونو په کچه له اشخاصو سره اړیکې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یکشنبه د جمهوري نظام د دفاع وزارت پخوانی ویاند دولت وزیري هم کابل ته ستون شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخکنی حکومت د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د هدفي وژنو او د طالبانو د مشر د بخښنې د فرمان د نقص په اړه راپورونه او اندېښنې موجودې دي، هیواد ته د افغان سیاسونو پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسیون یو ځل بیا د راستن شویو کسانو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه کمیسیون ویان احمد الله وسیق وایي کوم کسان چې د دې کمیسیون له لارې هیواد ته راوستل کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې له ستونزو او ګواښونو سره مخ نشي.
بلې، دغه کسان چې کله هیواد ته د ارتباط ته کمیسیون له لارې راستانه سي هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کیږي او دغه د مسؤلیت کارت خپله ډیر د اعتماد وړ کارت ته چې د دغه په ترلاسه کولو سره دغه هیواد ته راغلی کس کولی سي د هیواد په مختلفو برخو کې وګرځېږي او دوی به انشاءالله له یو نوع تهدید او مشکل سره نه مخ کیږي.
ښاغلی وسیق وایي چې تر اوسه د وزارتونو د مرستیالانو، والیانو، د پخوانۍ ولسي جرګې د غړو او سیاسونو په کچه له اشخاصو سره اړیکې نیول شوي. د نوموړي په خبره تر اوسه انتظار خادم حسن مبارک عزیزي او تازه د یک شنبه په ورځ دولت وزیري د دې کمیسیون له لارې بیرته خپل هیواد ته راستانه کړل شوي دي. انتظار خادم مخکې په امنیت شورا کې د ملکیانو خلکو د خوندیتوب او پخلاینې رئیس و. حسن مبارک عزیزي د ترانسپورټ وزارت مرستیال او یو موده سرپرست او دولت وزیري د دفاع وزارت پخوانی ویان و. دغه کسان په داسې حال کې بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي چې مخکې په افغانستان کې د پاتې شویو چارواکو او سیاسونو په سفرونو محدودیتونه موجود و. خو ښاغلی وسیق وایي چې په راستانه کړل شویو کسانو به دا شان کوم بندیزونه نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق کلانی په دې نظر دی چې افغان سیاسون د ټول بیرته هیواد ته راستانه شي، خو په خبره چې د عزت ژوند وکړي، سپکاوی ونه شي او امنیت خوندي وي.
زه امید کوم چې ټول افغانان بیرته راشي خپل وطن ته او دلته د یو ښه حکومت، د یو پراخ بنسټه حکومت، د یو همشمول حکومت د پاره خلی زلی وکی او خپل وطن د بسیا بخواویسی.
خغلی گیلانی دا هم وی تروس چکم کسان د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون لاره بیرته هیواد ته راستانه کړل شوی ډیری مهمی سیاسی چیری ندی او جیتوی چه په دی اړه په کور دننه سیاسونو سره هم کومه مشوره نده شوی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو خپرونې لري. اوس هم راځو په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یو راپور ته. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغلته د دغه هیواد څه باندې نیمایي وګړي له لوږې سره مخامخ دي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه تشه باید تر ژمي مخکې ډکه شي. دغه سازمان د 2022 کال په لومړیو کې له یو هیواد سره د مرستې لپاره تر ټولو ستره غوښتنه وکړه او ویل د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه 600 میلیون ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې اړمنو افغانانو ته او 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د افغانانو لپاره غوښتل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي تر اوسه یوازې 1.4 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې او پاتې نوره لویه برخه خلا موجوده ده. د دې ادارې په وینا د مرستو ډیره برخه د امریکا متحده ایالاتونو د آسیا پراختیایي بانک او د اروپایي کمیسیون لخوا ترسره شوي. د راپور له مخې خوراکي توکو ته لاسرسی د افغانانو لومړی درجه اړتیا بلل شوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر ډیره پورې یا وځنډېدې یا بیخي بندې شوي چې له امله یې د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې ژور ولاړ. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې دربار ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت او نړۍ ترمنځ د اړیکو نشتوالی د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب کړی دی.
بشری مرستې ډېرې مهمې دي خو یو هیواد نسي کولای یوازې په دې مرستو تکیه وکړي. ډېر زیات ځنډ رامنځته سوی دی. د طالبانو او لویدیځو مرستندویانو په تیره بیا د امریکا متحدو ایالتونو ترمنځ هم په هغو مواردو هوکړه نه ده سوې چې په مټ یې اقتصاد بیا فعالېدای
شي. د نړۍ هیوادونه له طالبانو سره د تعامل لپاره خپلې غوښتنې لري چې پکې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او همدارنګه د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنې دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. له دې جملې څخه 1.1 میلیونه وږي ماشومان په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخ دي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي په افغانستان کې جګړه کمه شوې او امنیت ښه شوی، خو اوس لوږې، بېوزلۍ او بیکاری د ناامنۍ ځای نیولی او خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراینی چارواکي وایي چې د دونباس د سیمه د یو مهم ښار سیویرو دونیتسک د نیمایي برخې کنټرول بیرته ترلاسه کړی. له دې سره دا ویره هم شته چې روسي ځواکونه به د غچ اخیستنې په پار بیرحمانه بمباریو ته مخه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د سیویرو دونیتسک په سخته جګړه کې د روسیې پوځیان په شاتم بولی او د دونباس دغه مهم ښار نیمه برخه یې بیرته نیولې ده. سیمه ایز والي سرهی هیدای دا خبره کړې ده، خو تر څنګ یې اندېښمن دی چې روسي ځواکونه به د غچ اخیستنې په پار خپلې بیرحمانه بمباری دوه چنده کړي، هغه هم په داسې یو حال کې چې ټوله سیمه له سختیو سره مخ ده. هدای ویلی په مرکزی ریل سټیشن باندې له دوه اونیو راهیسې تر ټولو سخت بریدونه روان دي او ان تر دې چې څه باندې 80% برخې روسانو نیولي، خو بیا هم د اوکراینی ځواکونو سخت مقاومت پکې روان دی. لکه چې روسي ځواکونه د اوکراین په مرکزی ښارونو له هغې ډلې کیف او خارکیف کې په شاو تنبول شول، خپل ډیر تمرکز یې د اوکراین ختیځ ته واړو او هڅې یې روانې کړي چې د اشغالي سیمو ترمنځ کوریډورونه رامنځته او سره وصلې کړي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویلي روسي ځواکونو په همدې لړ کې تازه د دونیتسک پر سلوویناسک ښار باندې بریدونه پیل کړي او تر هغه 40 کیلومتره لرې سویاتوهورسک هم بیا تر ګزارونو لاندې نیولی ده. په دغو بریدونو کې اوکراینی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. اخوا د بریتانیا استخباراتو نن ویلي روسي پوځیان ځکه د سلوویناسک په خوا ور روان دي چې اوکراینی ځواکونو کړۍ پرې ورتنګې کړي او له نورو سیمو یې په شا تمبولې دي. دې ته په کتو چې په ختیځ کې د سیویرو دونیتسک جګړې زور اخیسته، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی جنوب ختیځ سیمې زاپوریژیا ته تللی چې د اوکراین سرتیری د هغوی د میړانې او خدمتونو په خاطر وستایي.
ازادي رادیو اوریدونکو بیرته کورنیو مسلو ته راستنیږو، خو اوس د اقتصادي خبرونو نوبت راغلی.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي د افغانستان د بندرونو د عصري کولو په خطر له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره تړون کوي. دغه دفتر نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسون د متحده عرب اماراتو له ډی پی ورلد کمپنۍ سره د افغانستان د بندرونو د عصري کولو او د افغانستان د صادراتو لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې د تفاهم پریکړه وکړه. په ټویټ کې دا هم راغلي چې د اقتصادي کمیسون په غونډه کې د افغانستان ریل پټلۍ ادارې هم اجازه ورکړل شوه چې د حیرتان ریل پټلۍ د خدماتو پروژې نوی قرارداد داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون پریکړه کړې ده چې د حیرتان ریل پټلۍ بشپړ مسولیت به د طالبانو له حکومت سره وي، خو د خدماتو وړاندې کولو لپاره به له بل شرکت سره قرارداد کیږي. په ننګرهار کې په بڼوالو د سبو او حبوباتو تخمونه وویشل شول. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د کرنې د وادې او کلیوالي پراختیا پروژې سی بی ای آر ډی په همکارۍ د دې ولایت په څلورو ولسوالیو سره رود درینور لالپورې او مومندرې کې په 528 بڼوالو د سبو او حبوباتو تخمونه ویشلي دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې 3000 کیلوګرامه د لوبیا، 600 کیلوګرامه د پیازو او 1500 کیلوګرامه د شفتالو تخمونه بڼوالو تا ورکړل شوې دي. د کرنې وزارت ویلي د سبو او حبوباتو د تخمونو له ویشلو یې هدف ته اصلاح شوی او ډولونو رواجول، د نویو کرنیزو لارو چارو معرفي او د بڼوالو د عوایدو کچې لوړول دي. او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه: یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ او 8 پوله، زر هندۍ کلدار 1040 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 441 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. نږدې لس میاشتې کېږي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر ښوونځیو بندیز لګېدلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د دیني عالمانو یوه شورا به په دې اړه پرېکړه کوي، خو لا هم دا ژمنه نه ده عملي شوې.
داسې کېږي چې زه خپله خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاږم. په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم، خپلې ټولې خبرې مې چې کومې په زړه کې دي هغه.
دا چې خپل احساسات په رسمونو کې انځوروي، فرهناز د لوګر ولایت اوسیدونکې او د 12م ټولګي زده کوونکې ده. فرهناز د رسم ترڅنګ په لیک کې هم خپل احساسات تر نورو رسول غواړي. هغوی چې مسؤلین دي او د ښوونځي دروازې ورتړلې دي.
یا هم داسې کېږي چې په ځین لیکونو او مقالو کې زه دغه خبرې لیکم او د خپلې کورنۍ سره شریکوم، خو نسم کولای خپل غږ جې کوم او دغه خبرې ته ټول ورسیږي او ټول موږ ته توجه وکړي او په دغه لار کې موږ سره یو ځای شي تر څو چې زموږ غږ هغه مسؤولو چارواکو ته ورسیږي او مکتبونه خلاص کړل شي او موږ هم بیرته خپل مکتبونو ته ولاړ شو.
د فرهناز د زده کړو کال پاتې، خو د مینې بیا وروسته ده. مینا د کونړ ولایت اوسیدونکې او د 12م ټولګي زده کوونکې ده. وای ښوونځي ته د فراغت د جشن لپاره یې ځان ته جامې هم جوړې کړي چې پالمارۍ کې هماغه شان زوړن پاتې دي. مینا هم د طالبانو له حکومت غواړي چې نور ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي.
هغه د فراغت جامې مو چې د 12م ټولګي لپاره کړې وي هغه مو په همدې المارۍ کې زوړندې پاتې شولې. زموږ زده کړې وځنډېدلې، نو موږ له دغې حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته شروع کړي.
مینه وایي ارمان یې دی چې له ښوونځي فارغه او پوهنتون ته ولاړه شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو نږدې لس میاشتې کېږي، خو په دغه ټوله موده کې له بلخ ولایت پرته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو د حکومت دا کار په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مخ دی او نړیوال هم ورنه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیسي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو حمزه اسدالله الدین هرکلی کوم. ګڼو اوزګارو افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره گیمونو ته مخه کړی له هغې ډلې پوبجي ته. فرانس پرس په کابل کې له یوه ډله همداسې ځوانانو سره خبرې کړې چې د دغه راپور جزئیات له صفي الله ستانکزي اورو.
په یوه وړه خونه کې ځوانان ناست دي او په پوبجي آنلاین گیم بوخت دي. د دغو افغان ځوانانو د موبایلونو او ټابلیټونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنگونو غږونه راوځي. هغه همداسې یو ښار کې چې خلک یې د حقیقي چاودنو، ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي. د لوبغاړو د جګړې ګمنامه ډګر یا پلیئر انونز باتل گراؤنډز چې په پوبجي مشهور دی، د جنگونو او بریدونو یو مشهوره لوبه یا گیم دی چې په ګرده نړۍ کې تر یو میلیارد واره ډیر په موبایلونو کې ډاونلوډ شوی او لکونه خلک پرې وخت تیروي. دا چې افغان ځوانان ولې د دې گیمونو لیواله دي، له ځینو سره د فرانسې خبري اژانس خبرې کړې. شهیره غفوري د پوهنتون محصله ده، وایي نجونې ډېرې بهر نشي تللی نو ځکه یې پوبجي ته پناه وروړي.
در حالت فی قسم فیفا موضوع وخیم تر
پوست چه وضعیت خراب سوای و اینجونی دیر پا کورو نپاتی دی و بهر نوزی نو پاپچی و خلا را دا چی پری وقت تیرسی او پا کور که لیوازی ناز دی او پا خبگان لخته که دو دا تیختی لپار بدیل لا را دا او یو خیم مصروفیت دی
فکر مارا تحیب دا و بایس مسئله ایک مصروفیت خوب است.
شهیره بیا اندیخمنه دا چی گیم بازه بای تنبل یا مختکلی. یو شمیر نور د پوبجی لوبغاړي وایي لدی چې د طالبانو لمخ په زیاتیدونکو محدودیتونو او بندیزونو په امان ووسی نغواړي له کوره ډیر بهر ووزي. دوی په کور کې د پاتې کېدو او د وخت تیرولو لپاره پوبجی یوه ښه لار بولي. له دې ډلې ګیمر عبدالمصور روفي وایي کومې ساتیری او خنداوې چې دوی پخوا له ملګرو سره درلودې هغه اوس ټولې ختمې دي او یوازې همدا ګیم ده چې وخت پرې تیریږي. بدغی واد کې موږ ژوند کوو خو ژوندۍ نه یو. موږ نه پیږو چې یوه د قورس ته به څه پیښیږي. دا د وخت تیرولو یوازینۍ لار ده، یوازینۍ لار ده چې موږ له خپلو ملګرو سره وخت تیر کړو. د راپورونو له مخې طالبانو که څه هم د خپلې لومړۍ دورې په نسبت لا تر اوسه د ساتیرویو او لوبو په وړاندې پراخ بندیزونه نه دي لګولي، خو په دې لټه کې دي چې پوبجي ګیم او ټیک ټاک د ویډیو کلیپونو جوړولو اپلیکیشن بند کړي. پوبجي د نړۍ په ځینو هیوادونو کې بند شوی، له هغې ډلې په هندوستان کې. که د پوبجي په څیر آنلاین ګیمونه له یوې خوا له ستړیاو د تیښتې زمینه برابروي او په لوبغاړو کې د سیالانو په وړاندې د یو لاس او متحد کار احساس پیاوړی کوي، له بلې خوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دغسې گیمونه د روغتیا یا احتیاط سبب ګرځي او ځوانان له زده کړو او ورځنیو کارونو پاتې کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک له لوري تقریبا هر ورځ د حملو او طالبانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کیږي. دا تحریک کله جوړ شوی، څوک مشر دی او حملې په کومو وسلو او امکاناتو کیږي؟ دی او نورو پښتنو ته دغه تحریک ویاند خالد پاتون جواب ورکوي.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک له نن څخه 15 میاشتې وړاندې د خپل موجودیت اعلان کړی ده. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړ او په مشرۍ کې د پخواني پرزول شوی جمهوري نظام پوځي جنرال عبدالمتین سلیمان خیل دی او تر ډیره بریده مو وسلواله مبارزه په لومړنیو امکاناتو او سپکو وسلو ده.
پاتون صاحب، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د افغانستان په کومو سیمو کې فعال دی؟
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د یواد په اوس ولایتونو کې انسجام رامنځته کړی دی او د دې ترڅنګ پاتونو ولایتونو کې عملا زموږ غړي په وسلوال مقاومت پوختي. ډیری بریدونه مو په ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، زابل، غزنی، هلمند او کندهار کې ترسره کړي دي چې په هغه کې د حکیم اشغالګر نجم زیاته وسلوالو ته تلفات اوښتي.
په داسې حال کې چې طالبانو د سیاسي او پوځي فعالیتونو مخه نیولې، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک په څه ډول منظم کړي دي؟
انسجام له وړاندې هم موجود وي. د تحریک د مشر په تشکیل کې چې د تیر جمهوري نظام کوم کمانډوز واکونه ولو لومړنی پایل دوی را کړی ده او دا انسجام پراختیا پسې موندلې. په ډېری سیمو کې زموږ د تحریک غړي د رهبری د سیمې له مشرانو علما او خلکو سره پاړی کې دي دوی سره عملن نه د کاته کړی دي او د سیمه خلک چې دوی موږ ته ډاډ راکړی دی او عملن زموږ د تحریک څخه حمایت لن کړی دی.
آیا تاسو له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې لري او یا له کوم بهرني هیواد ملاتړ ترلاسه کوي؟
مبارزه مو د کور په ټوپک را پیل کړې ده، د هیڅ کوم بهرني هیواد ملاتړ نشته او نه مو تر اوسه لیوالتیا ورته ښودلې ده. ډېری بهرني هیوادونو له لوري د ځینو مرستو کولو پیشنهادونه سوي دي، خو دغه مرستو تر شا د دوی ځینې خپل اهداف مقاصد ولو. د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک نه غواړي چې کوم بهرني اهداف دوی پر مخ یوسي.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک ویان خالد پاسون و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د لوبو له میدانه
درته دا وایو چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د دویمې سیالۍ لپاره ډګر ته ښکته شوي. دا چې لوبه څنګه پیل شوې ده جزئیات له خپل همکار صفي الله سانګزي نه اورو چې دا لوبه تعقیبوي. سانګزي صاحب، ستړي مشي اوریدونکو ته دغه لوبه جزئیات ورکړي.
نن په دویمه لوبه کې افغانستان لمړی فیلډینګ کوي یا بولینګ کوي، همدا انتخاب کړی کله چې پچو وګټله. تر اوسه په لسم اوور روان دی، یعنی 9.2 اوور شوي دي او زیمبابوې 6.8 منډې کړي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. د اوریج په حساب باندې زیمبابوې ډېره نه ده توانېدلې چې ښې منډې ترسره کړي، خصوصا په اولو لسو اوورونو کې. وروسته به وکتل شي چې زیمبابوې څه کوي. البته زیمبابوې په خپل ټیم کې ځینې تغییرات راوستي. له هغې ډلې سکندر رضا چې د افغانستان په وړاندې مخکې ډېر ښه لوبېدلی دی او ډېرې وکټې اخیستي، هغه نن په ټیم کې شامل کړی دی. خو د افغانستان هماغه ټیم و چې اولنۍ لوبه کې حق ورکړی وو او هماغه لوبغاړو باندې لوبېږي. د افغانستان لپاره د دغې لوبې ګټل ځکه مهمه ده چې یو لوبه یې مخکې ګټلې ده او که دا وګټي ټول سیریز د افغانستان په نوم کېږي او د سوپر لیګ د دریو سیالیو د ګټلو لپاره مهمه ده چې همدغه دوه لوبې وګټي او ټول پوینټونه په خپل نوم کړي. که درېیمه لوبه افغانستان وبایلي هم نو هغه پوینټونه د زیمبابوې لپاره نه حسابېږي، بلکې د افغانستان په ګټه به دغه سیریز تمام شي.
ډېره مننه. کور مو ودان صفي الله سانګزی و چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د روانې سیالۍ جزئیات له تاسو سره شریکول. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. په ننګرهار کې د شریخ جوړولو او خرڅولو بازار د هوا له تودېدو سره تود شوی. د ازادۍ راډیو د مشال څنګې خبریال باز محمد عابد دغه بازار ته ورغلی.
لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا د چارسدی ګوړه، د رزړو مټایی، د مردان او نوخار پیړي او د بنو حلوا مشهوره ده، دغه شان د افغانستان د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ هم پخوا په ګوړه مشهوره وه. خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې پکې په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ شوي، پر ننګرهار سربیره ورته له نورو ولایتونو څخه هم هره ورځ په سلګونو ځوانان ورځي او په شریخ خوړلو د خپل ذوق تنده خړوبوي. د کامی له پلنه تر اخون کلا پورې د سړک پر غاړه په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځل یې شریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هره ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی. اوس وخت کې را سره ډېر مزدوران را سره کار کوي. یو 1500 کیلو شو داخلم د ورځې، په 300 کندې واوره اخلو، نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرنو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شریخ خوړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ خوړلو ته راغلي دي.
ولا چې د خوند خو به درته څه ووایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقې لپاره. او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شیریامین ماما شریخ ده دلته موږ راغلي دې دپاره، او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي، او حتی د خندار نه مولیدل، د مزار نه مولیدل، د هرات هم شته پکې. هغه دې هغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځانې نه یې را رسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامی ولسوالۍ ته د شیرې خوړلو لپاره ورغلی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی، چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامی د شیرې خو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامی ولسوالۍ کې د لسګونو شیریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شیریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
دولس نیمې بجې شوې، وړاندې درته اونیز بحث لرو. 25 دقیقې د ښځو د اجباري مخ پټولو موضوع پکې څېړل کېږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې دا کسان ډیر د جنایي جرمونو او نشه توکو د قاچاق په تور نیول شوي، او په خبره یې له دوی نه یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. پېکه هغه مهال وشوه چې څو تنه وسلوال په اوو سیمه کې د کاتولیکي سویانو په یوه کلیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او چاودیدونکي توکي یې وچول. په ولسي جرګه کې د سیمې یوې استازې ویلي په پېکه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف شوی دی. دا لا معلومه نه ده چې په دې حمله کې څوک لاس لري. پېکه داسې وخت شوی چې عبادت کوونکي پرون یکشنبه په کلیسا کې سره راغونډ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په جنوب ختیځه سیمه زاپورژینا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانۍ او قدردانۍ وکړه. په دې کتنه کې د وژل شوو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زلنسکی دفتر ویلي ولسمشر وروسته په سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډه کولو ته مجبور شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د هدف ګرځولو ګواښ کړی دی. پوتین پرون د روسیې یو د لویتو دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې لویدیز کیف ته د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ګډون پوځي مرسته ورکړي، د اوکراین هغه سیمې به په نښه کړي چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. او یو دریاتیا کلن جاپانی سړی له امریکا نه خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسید او نوم یې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي کس په توګه ثبت شو چې دا سفر یې په بیړۍ کې وکړ.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
کې
کړې.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د دې اونۍ 25 دقیقې بحث ته راغلاست. د خبرونه د ښځو د حجاب په اړه د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته ځانګړې ده. ښاغلی حکمتیار تیره اونۍ د جمعې د لمانځه پر مهال خپله وینا د قرآن کریم په هغه آیات پیل کړه چې وایي لا اکراه فی الدین، یعنی په دین کې اکراه یا جبر نشته. داسې مهال چې طالبانو په افغانستان کې د شریعت سخت قوانین نافذ کړي، ښځې له زده کړو او په ډیری ادارو کې له کاره منع کړي دي، د امر بالمعروف محتسبان یې په لارو کوڅو کې ګرځي او د خلکو د عقایدو تفتیش کوي، او په دولتي ادارو کې د لمانځه ګیرې او حجاب پوښتنې کیږي. دا څرګندونې په تیره د ښاغلي حکمتیار له خولې چې خپل ګوند یې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په دې ته ورته کارونو مشهور دی پراخ غبرګونونه درلودل. د دې وینا په ځواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ښاغلي حکمتیار ته د پیغور په ژبه پر ټویټر ولیکل، د اسلامي حزب غړو به په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خویندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لوڅ و. هغه د هم لیکلی دی چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخامخ دی او له دینی درستګاو لرې پاتې دی. که څه هم ښاغلي مهاجر دا ټویټ وروسته له خپلې پاڼې لرې کړ او بیا یې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د ده شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریز څرګندونه نه کوي. په دې 25 دقیقې باس کې له شنونکو سره د ښاغلي حکمتیار سرګندونې څېړو. د خبرونې میلمانه دي د ښځو د حقونو فعاله او د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا د دورې محصله نظیفه حقپال او دینی علم او د حقوقو چارو حقوقي او بخي حقوقي چارو شنونکي صلاح الدین سیدی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي او زه احمد تکل کوربه یم. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. او لومړی له ښاغلي سیدی نه پوښتم چې د ښاغلي حکمتیار وینا خو به تاسو اوریدلې وي، فکر کوئ کومه مهمه برخه د خبرو یا کوم مهم ټکی د ښاغلي حکمتیار په خبرو کې تاسو ومونده چې د طالبانو فکر یې خراب کړی یا د دوی توند غبرګون یې درلود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنې میلمنې او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم ډاکټر صلاح الدین سیدی ملندن. واقعیت خبرې دا ده چې دا مسئله فنی او مسلکی اړخ لري، اما په افغانستان کې وضعیت داسې ده چې طالبان تمامت خادي د خپل نظر نه بل نظر نشي منلی او نشي لیدلی. سیاسي احزاب مکلف دي چې لا په خوا یې په دې مورد کې خپل موقف او موازی روښانه کړي وه. دا چې په تاخیر سره د حزب اسلامي د ګوند مشر خپل موازی او خپل په اصطلاح هغه موقف څرګند کړل بیا هم غنیمت دی. واقعیت خبرې دا دی چې په اسلامي ټولنه کې شارع او قانون گذاری مرجع کم اختراع او کم قوانین او کم قاعده نه خلقی، بلکې د اسلام د اصول پر چوکاټ کې اغه درستر یا په اصطلاح اسهتر روایت مطرح کوي او دغه د عملی کول د پاره کار کوي. اما بنیادی خبره دا ده چې طالبان اول د خپل نظر د خپل برداشت د خپل فهم نه د دین پر رابطه کې تمامت خادي، سره د دې چې دوی حق لري، علما حق لري خپل نظر خپل موقف خپل مذهب او خپل فهم د دین نه ولري، په دې کې څه مشکل نشته. مشکل هغه وخت را پوښتېږي چې د دې موقف او د نظر نه بدون د دې چې مشروعیت ولري د هغه په تطبیق کې د حکومتي وسایلو نه او د جبري وسایلو نه کار اخلي.
تاسو مطلب او بخي سیدی صاحب، تاسو مطلب د امر بالمعروف اجرات دي؟
دقیقا دا هغه نقطه ده چې جناب حکمتیار صاحب مورته اشاره وکړه، دا چې مسأله بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، په دې رابطه باندې رابطه لري کنه لري دا جدا بحث پریدو. اما واقعیت د خبرې دا ده هغه مرجع صلاحیت د تطبیق د فهم د خپل فهم د دین لري چې هغه په خپل ذات کې مشروع سی، د طالبانو مشروعیت نشته، شخصي فتاوا ده او دی په یقیني ډول د دې حق نه لري چې هغه فهم چې د دې فهم دی بدون د دې چې ور باندې فکر وکړي چې دا درست فهم دی که نادرست فهم دی. اما یو د روایاتو نه دی په دین کې مخکې د دې نه چې دوی خپل مشروعیت واخلي د هغه په تطبیق کې په اصطلاح کار کوي چې دا هغه جانب د اساسي د مسئلې ده چې په دې باندې باید تاکید وشي.
سیدی صاحب تاسو وایئ چې طالبان تر اوسه مشروعیت نه لري، طالبان له کوم ځایه مشروعیت باید ترلاسه کړي؟
د طالبانو سره چې کله مطرح کیږي چې تاسو مشروع حاکمیت ناستئ، هغه وایي چې ټول ملت زمونږ سره ده، شل کال مو جهاد کړی ده او هغه شی چې موږ مطرح کوو دا د ملت خاصه ده. زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو شل کاله جهاد کړی ده. زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو هغه شعار مطرح کړی چې هغه د ملت شعار دی چې د کفري اساکرو وتل او د اسلامي قوانینو او په اسلام مفهوم په فهم او تطبیق ده. اما د اساسل وختو هیوادو په اسلام زواکونه وستل او د پنجاب د لپاره زمينه برابرول د عدالت خبره نه ده.
سیدی صاحب ستاسو له نظر او په اصلي اسلام کې چې ستاسو اشاره ده ورته، په اصلي اسلامي دولت یا نظام کې مشروعیت له کوم ځای راځي؟ له انتخاباتو راځي او کله بیعتو هغه موارد چې اوس طالبان تکاپی کوي یا د زور نیول؟
پدې کې په اسلام کې کومه مشخصه واضح طرز العمل وجود پدې نه لري چې د حضرت ابوبکر صدیق انتخاب په سقیفه بن ساعده کې د عامې ملت مسلمه د خوانه شوې ده، د حضرت علی کرم الله وجهو انتخاب د عامې ملت مسلمه د خوانه شوې ده، دا چې د شورای حل و عقد مسئله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې مطرح کیږي او بیا وروسته د عباسیانو په وخت کې څومره انکشاف کوي، دا هغه تیوریکي بحثونه دي چې کولای شي په باندې مختلف نظریات آباد لو. اما په یو پیړۍ کې د اسلامي اصولو سره سم مشروعیت د حاکمیت د ملت د ارادې نه اخلو کیږي. طالبان په دې په اسلام معتقد دي چې دا ملت زمونږ سره دی، دا ملت مجاهد ملت دی، مسلمان دی، د ملت حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې زما امت په ناحق باندې په ناروا باندې اجماع نه کوي، بیا نو د دې ملت نه څه ډاره پکار ده چې خپل مشروعیت د ملت نه ترلاسه کړي. په یوویشتمه پیړۍ کې مشروعیت د حاکمیت د ملت نه دی او د دې اصل نه په اصطلاح منکرېدل دا درسته خبر نه ده. شورا د حل او عقد کولای شي یو سلسله تدابیر او یو سلسله مسائل مطرح کړي چې هغه په نتیجه کې ملت انتخاب وکړي.
شورا د حل او عقد په یو ډول سره ستاسو اشاره لیجسلیشن یا تقنینیه یا پارلمان ته ده؟
نه، خبره داسې ده، پارلمانونه په اسلامي هیوادو کې هغه سي خالق د قوانين نه دي لکه په نور نړۍ کې چې دي. لیجسلیشن په اسلامي شارع په اسلامي نړۍ کې د اسلام نه نظر الله تعالی دی چې هغه هر څه احکام واضح کړی دي، روښانه کړی دي په آیات قرآنی کې او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. مجتهدین اجتهاد کوي د هغه په چوکاټ کې استنباط کوي او شورا د حل او عقد همدغه په چوکاټ کې کېدلی شي. اما دا چې شورا د حل او عقد د ملت د ارادې په ځای قائم مقام کوي شي چې هغه فهم چې طالبان لري دا هغه غلط برداشت دی چې د قبول وړ نه دی او دا سبب د تمام خواهی کیږي. خبر داسې ویل غواړم که چیرته طالبان شورا د حل او عقد جوړی نو دا صلاحیت ولې ما ته نه راکوي چې زه جوړ کوم بیا وګورم چې د انتخابي کما انتخابي په دې خاطر باندې دا
مننه. بیا هم په دې باندې بحث کوو په دې خاطر چې د طالبانو د ټولو اجراتو مخصوصا هغه چاري چې دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې لخوا ترسره کوي دوی اسلامي اصول باندې تل ټینګار کوي او وایي چې په مدرنو او معاصرو طریقو باندې د مشروعیت ترلاسه کول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په هر صورت
یو خبره وکړ، زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې د اسلام د اصول په بنیاد باندې په اسلامي ټولنه کې چې نه نوی اشاره نه نوی مسلمانان دی عمل دی وشي، اما د خپل فهم د اسلام د اصول نه چې متفاوت فهم دی، په اسلام کې ډیر فرقې او مذاهب دي، د طالبی فهم تطبیقي شته مشروعیت نه لري.
مننه. زمونږ ملمنه نظیفه حقپال هم را سره ده. میرمن حقپال، ستاسو په نظر د ښاغلي حکمتیار څرګندونې به یو پیل شي، یو پیلامه به وي د دې لپاره چې نور مذهبي مشران د ټولنې هم په یو ډول سره د طالبانو د اجراتو پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړي؟
مننه د سوال نامو. زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام بولم چې حداقل د هغه اساسي مسایلو باندې وغږېده او دا ډیره مهمه ده چې نه صرف افغانان بلکې د نړۍ نور مسلمانان په دې باندې باید وغږېږي او یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د اسلام په نوم او یا د اسلام هغه پوهه چې دوی ډیر محدوده د اسلام نه لري، د دوی د جهانبینۍ په اساس، د دوی د زده کړو په اساس، د دوی هغه محرومیتونه چې دوی خپل لیدلي دي او د دوی هغه قبایلي او د هغوی هغه تفکر چې چیرې دوی مثلا هغه محدود فرهنګي چې دوی خپله ورته اشاره کوي چې فرض مثال دوی کله چې د ښځو د برقې او یا د نقاب خبره وکړله او هغه فرمان صادر کړ، دوی ته یوه نه صرف اسلامی بلکه هم فرهنگی بنا ورکړه. نو معلومیږي چې د دوی پوها د اسلام نه د فرهنګ نه ډیره محدوده ده، او باید د افغانستان ټولنه مونږ پوهیږو چې ډیر متعدد دی د فرهنګي لحاظه. مونږ ګورو چې په بامیانو کې، په تخارو کې، په بدخشان کې، په پکتیا کې، په جلال آباد کې، په مختلفو سیمو کې خلک په یو څه توپیر سره د دوی دغه د ژوند خصوصا د کالو په اقله په دغه کلونو کې دوی یو څه توپیر لري. د دوی مثلا د برقی خبره مشخص د وایم په کلو باندو کې دوه رقمه روایت شته. یو دا چې هغه ښځې چې دوی فعالیتونه کوي مثلا د باندې ځي دوی برقی نه بسره وي، او هغه ښځې چې پیساب نوی واده کېږي حتی دا یو سوشل سټیټس یا اجتماعي موقف غوندې دوی برقه پسریي، هغه اجباري نه ده، هغه پیساب رواج ده. مونږ نشو کولی چې د یو کلي د یو باندې رواج راوړو او هغه مثلا مونږ اجباري کړو په ټول افغانستان کې د دین او د فرهنګ په نوم تطبیق کړو. نو نصف د حکمتیار بلکې د نورو افغانانو او د نور اسلامي نړۍ نظر په دې اخلاص فکر کوم چې ډېر اهمیت لري، په دې چې صرف د حجاب موضوع نه ده بلکې د ښځو د تعلیم موضوع ده، او باید یوې ډلې ته اجازه ورنکړی شي چې د دوی محدود روایتونه چې دوی خپل نظر او برداشت چې دین نه دی دی وخت یو په دیرش میلیونه ټولنه وایم په دې چې د ښځو حقوق، د ښځو باندې د ښځو محدودیتونه، د یوې ټولنې باندې محدودیتونه دي، په نیمه ټولنه باندې نه ده.
مننه میرمن حق پال، تاسو یادونه کوي چې تاسو وایي چې قبیلوي تفکر د اسلام په باب دا کلګ واضح کوي، په دې خاطر چې نور سوالونه هم مخکې لدی هم زمونږ نور شنونکو او میلمنو هم چې خبرونو کې خبرې کړې دي، د نور نړۍ سره زمونږ د طالبانو د دینی لدین نه د دوی د تعبیر مقایسه کوي. په نور دنیا کې مثلا علما شته، پوهان شته د اسلامي او دینی علومو، دغو تعبیر او د دوی تعبیر فرق لري. تاسو که دغه خپله وینا لږ نور هم واضحه کوي.
بله، په دې فرق لري چې اوس مثلا تاسو د اسلام دین تاریخ ته وګورئ، اسلام دین تاریخ دا چې اسلام نازلیږي په داسې یوې ټولنه کې او چې په سعودي کې دا خپل کله چې د اسلام اشاعت موضوع رامنځته کیږي، مونږ ګورو چې حتی په ډیرو مواردو کې دغه مکمل دغه اسلامي نړۍ سیمه چې وګوري دلته په یو څه توپیر سره نه صرف د ښځو په اقلا حتی د دغه سیاسي نظامونه مختلف دي. مثلا په سعودي عربستان کې پاچاهي ده، خو بیا که تاسو ولاړ شئ تونس ته ولاړ شئ، په نورو ممالکو ته ولاړ شئ، حتی پاکستان ته ولاړ شئ وګورئ، یو نوه جمهوریت، یعنی خپله دغه د اصل د جمهوریت لکه څنګه چې تاسو بل میلمه اشاره وکړل، دغه د بیعت موضوع، دغه خصوصا تفکیک د قوا چې قضا باید د حاکم نظام په لاس کې نه وي بلکې د علماو په لاس کې وي، دغه تفکیک د قوا، د خلکو مشروعیت نظام ته ورکول، دغه ټول مسائل د اسلام نه راغلي دي. صحیح چې په اسلام کې مثلا څوارلس سوه کاله مخکې مشخص ویل شوی نه و چې تاسو داسې یو پارلمان باید ولرئ، دغسې یو سیستم وي، دغسې الکترونیک یا غیر الکترونیک د رای
مثلا. میرمن حقپال، دوی هم دغه ټکی ته اشاره کوي او وایي چې تر اوسه پورې په نړۍ کې هیڅ نظام شرعي نشته، او دوی غواړي چې اولین شرعي نظام په دنیا کې پلی کړي.
طالبان په دې کې یو ډېر غټ اشتباه په دې کوي چې دوی دغه د قرآن او د حدیث بیل متن، یعنی متن اخلي بیل دینه چې دوی په جامع او تاریخ اجتماع باندې پوه شي، هغه د تطبیق لپاره کار کوي. مثلا مونږ پیږو چې اته په دغه تلور مثلا دوه مذهب حنفي او شافعي حنفي او
تشیع
او حنفي مذهب که مونږ وګورو د تلور امامونه چې دي دغه د حنفي زما هدف د سنی ده د سنی مذهب که وګورو دغه تلور امامان چې دي حنفي دوی خپله په ډیرو مواردو کې دوی په حقوقي مسایلو کې د ښځو په حقوق او په نورو مسایلو کې دوی تفاوت نظر لري او په فرع کې په اصل کې نه مثلا اصل هغه د سنت قرآن ده سنت او قرآن یعنی حدیث و قرآن دا ټول ضرورت لري تفسیر ته اجتهاد ته ضرورت لري دا ټول تفسیر شوی دي دا ټول مونږ بیل تفسیر معنی دا ده چې دوی عطاب اجتهادی مسایلو کې راغلي دي فرض مثال په دې باندې فکر کړی دي چې ښه یو حدیث ویل شوی دی په 1400 کاله مخکې او یو آیات ده هغه بیل دی نه چې مونږ پوه شو چې کانټکست یا دغه نور ابعاد مطالعه کړو مونږ نشو کولی چې هغه راوړو او همداسې تطبیق کړو همغې دپاره چې دغه نور
بله بله استاس خبره بشپړه شوه څه مو غوښتل خپل جمله بشپړوي خبره مهرباني وکړئ
زما هدف دا ده چې تاسو د نور نړۍ پوښتنه وکړه زما هدف دا ډېر مشخص ده غواړم چې ووایم چې مونږ نشو کولی چې اسلام بېل کانټکست ته واخلو تفسیر کړو طالبان اشتباهی دا ده چې دوی غواړي چې دوی وایي چې مونږ په نړۍ کې د ټولو اولنې هیواد به استو چې یا اولنې ګروه استو چې مونږ اسلام په صحیح توګه تطبیقو اسلام او په مختلفو دا ډېر پیچیده بحث ده په مختلفو ابعادو کې مهمه ده چې مونږ د خپل د ټولنې نننۍ ورځ د یوویشتمې پېړۍ دغه ضرورتونو سره باید تطبیق کړو او همدې لپاره ده چې د نورو نړۍ دوی مثلا نړیوال ټولنې سره بین المللي قوانین مني حقوق بشر قوانین مني او دوی اتخذو ته په مختلفو حالتونو کې حتی د قضا د درس و تحصیل خو پرېږدي د قضا حق ورکړی دی هغه د تاسو وګورئ پاکستان کې چې د سترې محکمې کې قاضي یوه ښځه انتخاب شوله
مننه ډېر زیاته مننه میرمن حقپال بیا هم له سعیدي صاحب نه غواړم وپوښتم څه ډول په یو اعتدال سره ښاغلی سعیدي کېدای شي چې په افغانستان کې داسې یو کار وشي چې هم هغه د طالبانو غوښتنه چې وایي په هیواد کې د شریعت تطبیق دی هم هغه غوښتنه ترسره شي او هم د افرادو د انسانانو فردي حقوق بشري حقوق او مدني حقوق خوندي وي
د مننه واقع د خبر د دې چې د بحث وسی بحث ده د پیندوش د حقوق نه کیږي هدي اقل درې ساعته بحث غواړي تصادفاً ما تیز سپینځه سوه صفحې په اسلامي شریعت په لا سیستم کې لیکلی دی او هغه قوانین قرنوي د کانتیننتل لا او د کامن لا سره او یو سلسله مسایل تحقیقاتي په الزهر شریف کې شوي دي په هر صورت دلته د اعتدال او د عدم اعتدال خبر نه ده بنیادی مسائل چې متاسفانه نړیواله ټولنه او زمونږ خاصه یو سلسله داسې شیانو باندې ولر دي چې هغه د حل لار نه ده دا چې په عربستان سعودي کې څنګه ده په بل ځای کې څنګه ده طالب وي ما د عربستان سعودي او د بل ځای سره څه زما کار کتاب الله او سنت رسول الله د عدالت پروت ده دغه نه برداشت لرم د تطبیق قوم په دې کې زه کار نه لرم زه د طالب په برداشت کې کار نه لرم طالب برداشت دی په مبارک زمونږ د طالب سره دا چې دا شخصي فتوا او دا شخصي برداشت د استاد د دین دی په تمام صداقت سره در سره منم اما ته دې مشروعیت نه لري چې دا شخصي فتوا دی هغه چې په اسلام کې دوا او فرقې دی یو اساس دی په دې باندې سره په یو د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پښیمنی کړی دی دا مختلف مهاب په اصطلاح برداشتونه د هغه جمله څخه یو برداشت طالبی برداشت دی زه د دې سره په صحت او سقم کې خبره نه لرم زه په سیاسي مزالې په چوکاټ کې د چا سره مناظره نه کوم هغه کار چې
په دوحه کې وشو. په سیاسي مصالحه کې د طالب هویت تبدیلول، په سیاسي مصالحه کې هر خبره تبدیلول چې شل کاله طالب وایي زه خوځه ته هغه حقوق ورکوم چې اسلامي ورکي، زه په دې کې بحث نه لرم. او دا بحث خطا دی چې موږ د سیاسي مذاکرات په چوکاټ کې مناظره
نو ستاسو ستونزه له طالب سره په څه شي کې ده؟ که په دغه کې مشکل نه ورسره لري چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل تعبیر له اسلام نه په ټولنه کې عملی کړي، بیا نو ستاسو مشکل د طالب له حکومت سره په څه کې دی؟
دی اول خپل مسؤلیت واخلي چې آیا دا شخصي فتوا چې تطبیقي، آیا دی مشروع حکومت داسې نشي کېدلی چې هغه کار وشي چې من را منکم منکرا فلیغیره بیده. حدیث د پیغمبر دی چې صلی الله علیه وسلم چې تاسو امر منکر د تاسو چې چا ولیده هغه دې په خپل لاس تغري، طالب په خپل لاس تغري. متفق بدینی چې دا د اسلامي حاکمیت کار دی چې منکر تغیر کی سفارشونه دې کوي په اصطلاح خراب دي، دا خراب دي په منبر باندې دي وایي، اما دا چې د تطبیق صلاحیت څوک لري، دا هغه څوک لري چې هغه مشروع حاکمیت وي او طالب مشروع حاکمیت نه دی. دا هغه بنیادی شی دی چې متاسفانه
مننه ستاسو ورسته برخه د خبرو یو څه په کیفیت باندې را نغلی، خو ولې موږ غالبا ستاسو په مطلب باندې پوه شولو. مېرمن حقپال، غواړو چې د خبرونې تر پایه پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي، غواړم ستاسو نظر وپوښتم چې ستاسو مشوره به د طالبانو حکومت ته طالب چارواکو ته څه وي د دې لپاره چې داسې یو کار وشي چې هم د دوی غوښتنه چې د شریعت تطبیق دی په افغانستان کې هغه تطبیق شي، او هم دلته د انسانانو فردی ژوند او مسؤلیت دې ته پاملرنه وشي یا خوندي وي؟
ډېر ساده، زه اول تاکید مې په دې ده چې باید دوی هغه نورو ډلو ته، دوی خپل هغه سیاسي ډلو ته، افغانانو ته باید اجازه ورکړي چې دوی باید یو سرتاسري حکومت په تشکیل کې رول ولري. دوی باید خپل دید او خپل زده کړې د دین نه باید پراخه کی، دوی خپل دغه دیني زده کړې چې دوی کړې دي دغه خپل عالمان ولېږي، دوی الازهر ته ولېږي، دغه نور پانتونونو ته، نړۍ ته ولېږي، وګوري دوی چې دغه نور نړۍ ترقم دوی ژوند کوي، د ښځو په اقله د دوی قوانین چې شي دي د نور مواردو کې. نو د سپي اوازې که دوی چیرې نه نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې په حکومت کې، اگر چې د دوی حکومت نه منم، خو دوی باید لکه چې پاسبل میلمه ویل د مشروعیت دپاره کار وکړي، بې له دې نه چې دوی خپل مشروعیت د خلکو نه وانخلي دوی به ډېر زر سقوط وکړي. په دې چې هم دوی مشروعیت نه لري د یوې خوانه، او د بلې خوانه دغه سختګیري چې دوی افغانانو باندې کړی، په خصوصا د موږ ډېر راپورونه اورو د بشري حقونو د سازمانونو لخوانه، د مطبوعاتو لخوانه، د خلکو لخوانه چې دوی خپله مستند کوي، ویډیوګانې لیږي په سوشل میډیا کې دوی نشر کړي دي، دوی د دغه ټولو اسنادو نه معلومیږي چې دوی په افغانانو باندې، ولا چې هغوی تاجک وي، هزاره وي، او پښتون وي، هر څوک وي، معلومیږي چې په دې ټولو باندې دوی یو صحرایی محکمه وایم، یا جبر، یا ظلم، یا قتل، یا دغه شیان شته.
ستاسو مطلب دا دی چې د طالبانو په دغه اوسنی جوړښت او واکمنۍ کې، یعنی په همدغه حکومت د طالبانو کې چې اوس شته، هغه مدني غوښتنې نشي ترسره کېدی؟
یو طبیعي مسله ده. اوس موږ وکتل چې په دې نه میاشتو کې مدني حقوق د انسانانو، هغه ازادي چې هم په دین کې ورته ورکړل شوی دی، او هم د بین المللي قوانینو کې ورکړل شوی دی، او هغه د دوی انساني حقوق ده، د هغه حقوق ده چې څوک صلاحیت د دې نه لري چې د دوی نه واخلي. مثلا حق د تحصیل، حق د کار دی، د ښځو مثلا د دوی وایي چې بې محرمه تاسو نشي کولی چې دوه اویا کیلومتره لرې ولاړ شي. تاسو وګورئ افغانستان داسې یوه ټولنه ده چې په نړۍ کې رښتیا چې مثال نشته، په دې چې
ټول هغه بیوا یا کونډې مونږ په افغانستان کې لرو جګړه تیره شوې ده. هره کونډه ځان ته محرم د کوم څه نه کې استاد ولیدل چې سعودي عربستان کې اعلان وشو چې ښځې بې له محرمه حج ته تللی شي.
ډېره زیاته مننه. زمونږ د دې خبرونې وخت هم پای ته رسېدلی. له تاسو میرمن نظیفې حقپال د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا د دورې محصلې او د ښځو د حقونو فعالې او همداراز د دینی علم او د حقوقي چارو لشنون کې صلاح الدین سیدی نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د 15 دقیقې تر بل بحثه پورې تاسو ټول اوریدونکي په خدای سپارم.